ورکړ سي. روسي وړاندیز کړی چې د سیمه ایز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او خپل روسیه دي په ګډه د دې خطر پر وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورت وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورت وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کیږي.
د ازادۍ راډیوي مجله
سلامونه او درناوی ومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل نوی چاپ شوی کتاب جب ساتنې په اړه کې خبرې کوي.
دا چې څوارلسم ته ورسیږي سپوږمۍ ځنې جوړې سپینه اوږمۍ، دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع اوږمۍ، او دا چې بیا ختمیږي تروږمۍ کیږي.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری راته وایي چې د ډاکټرا اخیستلو لپاره کوم اسناد لازمی دي.
کابل کې چې د افغانستان په ساته فکر کوم د ګوتې په شمار به څوک آسان میرمنې ډاکټرانو به وي چې پښتو څنګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده او په فرانسوي څنګه کې هم یو ډاکټر شته.
لنډه کایا ته نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
کل سوی چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د باختر خزانه تاریخي اثر په جاپان کې نندارې ته کښېښودل سي. د چونګاش په لومړۍ نیټه د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د نندارتون د جوړولو په خاطر د خپل هیواد لیوالتیا څرګند کړه. د باختر اجانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د جاپان سفیر غوښتنه وکړه چې دغه هیواد علاقمند دی چې د باختر د خزانې آثار په جاپان کې نندارې ته کښېږدي، چې د دې نندارتون له جوړېدو سره سم به په همدې مناسبت د یونسکو کنفرانس هم جوړ سي. دغه راز د جاپان سفیر افغانستان د بېلابېلو تمدنونو ټاټوبۍ وباله او د نارنجو د غونډې د تاریخي آثارو په ساتنه کې د خپل هیواد همکاري څرګنده کړه. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د جاپان د همکارۍ قدردانی وکړه. د احمد شاهی اثر نومیالی د ارواشاد علامه رشاد تازه چاپ شوی اثر دی چې د احمد شاه بابا د اثر 1550 نومیالی پکښې معرفي سوی دی. دا کتاب په 1440 مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی او د معاصر افغانستان د تاریخ د څېړونکو او مورخینو لپاره یو مستند او معتبر ماخذ ګڼل کیږي چې رنګ عکسونه، نقشې او شجرې هم پکښې راغلي دي. ترکی کارگردان او فلم جوړون کی تولیګه چویکانات ویلی دی چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوندانه په باره کې د فلم جوړولو طرحه د چمتو کېدو په حال کې ده. د باختر اجانس د خبر لمخې دغه فلم د ترکیه او ایران لخوا په ګډه جوړیږي. دغه فلم جوړون کی د مولانا د فلم جوړولو د طرحې په برخه کې ویلی چې د فلم سناریو ترکیه او ایرانی لیکوالو په ګډه لیکل ده او په راتلونکو اونۍ کې به په تهران کې د فارابی له سینمای بنسټ سره نوري خبرې هم وکړي. د چویکانت په وینا په پام کې ده چې د دې فلم لومړی رول د هالیوود د سینما مشهور هنرمند جورج کلینی ته ورکړل سي.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل د یو ژوبڼ ودانۍ او دیوالونه په مخه واخیستل، ژوي لارو کوڅو ته ووتل او دې پیښې خواشینونکې پایلې درلودې. نولس تنه یې له امله مړه شول چې په هغو کې د تبلیسی د ژوبڼ پالونکې ګولي کوچتاجي هم شامله وه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د ژویو د دې پالونکې ژوند او د دې پیښې په باره کې رپورټ لري. اوریدلو بلنه درکوم.
ګولیکو چیتاتشی خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بل اخر یې د څارو د پالنې لپاره په خدمت کې
خپل ژوند بایلوت. دا د می په میاشت کې په ژوبن کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره له دې چې لاس یې قطع سوی و، خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج شي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته بیرته د تبلیسي په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی وه، او د جون په 14مه چې پر ژوبڼ سیل راغی په سیل کې مړه سوه. د تبلیسي ژوبڼ کې ګولیکو چې تاجې همکارانو د هغې د خدمت د ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب کورلشه آزادی راډیو ته د ګولیکو چتاتشه په اړه وایي:
تا ښاولرس میاد განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქონდა
და ژوبڼ د هغې کور وو. دا ژوبڼ د هغې لپاره یو نړۍ وه. دا ځای د هغې لپاره هر شی وو. دې له څارو سره یو خاص رابطه درلوده او ډیر څاروي په خپل پاللی او ستر کړی وو. د دې مرګ زموږ لپاره یو غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پریکړه وه چې هغې له روغتونه پر وتلو ټینګار کاوه، او تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړه شوه. د دې په مړینه د تبلیسي ښار زیات اوسیدونکي خپه دي، ځکه ډېر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولیکو چتاتشه له څارویو سره ډېره مینه درلوده او تر شل کاله زیات وخت یې د تبلیسي د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی وو. د دې پیښې یو بل خواشینونکی اړخ چې د تبلیسي اوسیدونکي ورباندې خپه دي، دا دی چې د سیل له امله د ګولیکو چتاتشه خاوند ملخات چتاتشه هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې شپږویشت کاله د تبلیسي په ژوبڼ کې کار کړی وو. د ازادي راډیو د ګرجستان خبریالانو څه موده مخکې د تبلیسي په ژوبڼ کې د شومبا په نوم د یو سپین پړانګ د ژوند په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پړانګ ګولیکو چتاتشه له ماشومتوبه له خپل کورني سپي کراکولا سره ساتلی او پاللی وو. د جون په 14مه د تبلیسي پر ژوبڼ په راغلي سیل کې سومبا هم مړ شو.
جب ساتنه د سر محقق استاد حبیب الله رفی نوی اثر دی چې په 214 مخونو کې د مومن خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی دی. په دې کتاب کې د ژبې اړوند د استاد شل مقالې چاپ شوې دي. د همدې کتاب په باره کې مې له استاد سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد مخکې تر دې چې د کتاب په حیثه کې خبرې راته وکړې، دا راته ووایاستئ چې په مجموع کې به هم تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوي؟
زما تقریبا دیوسلس شاوخوا کتابونه زما په دې 50 کلونو کې چاپ شوي.
څومره به ناچاپی؟
ناچاپ خو ګډوډ دی، هغه هم یو شل دېرش کتابه دي چې ما کار پرې کړی دی، ځینې پاتې دي او ځینې هغه دي. اوس په دې وختو کې مې ملا تړلې ده. خدای توفیق راکړه څه چې لرم سره تنظیموم.
مهرباني استاد، د همدې کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې دا کتاب کله چاپ شوی ده او اصلي موضوع خو ژب ساتنه ده. زرغون او زرغون څوک دی پکې؟
دا کتاب اصلا شل مقالې لري. موضوع ژب ساتنه په دې اساس مانو ورته کې چې د ژبې د ساتلو لارې، مثلا پاستورو کې هم ژبه راځي، په سرودونو کې زموږ لغتونه راغلي دي پښتو ژبې، په ډبر لیکونو کې راغلي ده، ورسته له هغې په خطي نسخو کې ځای شوي، ورسته له هغې په چاپي آثارو کې راغلي، ورسته له هغې قاموسونه د ژبې د ساتنې مراجع دي. شل مقالې دي پاره وه کې بېلې بېلې موضوعات څېړل شوي. مثلا په لومړۍ مقاله کې یوه پښتو یو پښتو ما لیکلي دي چې پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا څلور سره تړلي کلمې دي. پښتو د ژبې نوم دی، پښتون ویونکی دی، پښتونولي د دوی قانون دی او پښتونخوا د دوی مینه ده. نو په دغې چې څوک اوسیږي د دې ټولو یوه ژبه ده. دغه یوه ژبه به موږ لیکو، لهجې به ساتو، لیکن لهجې به په ژبه نه ګډوو. یوه پښتو، یو پښتون، دا دی زموږ قانون. دا یې وروستۍ نتیجه ده. بله مقاله د دې ژبنۍ پانګه او ادبي پانګه، دغه موضوع هم یوه ګډوډي پکې پېښه شوې. خلک ځینې کسان دي چې هرې لیکنې ته ادبیات وایي، لیکن دا سمه نه ده. حتی دا خوشحال بابا هم په هغه وخت کې دا تقسیم کړی و، هغه ویلي وو چې ما شاعري م کړي، هنري شعر مې ویلی، او کله چې ما کله مطالب غوښتي لکه فضلنامه چې د دینی مسایل ښودي لته ویلي چې ما ساده ژبه استعمال کړي د دې دپاره چې هم یې هغه څوک چې علاقه لري یاد یې که هم یې په حافظه کې پاتې شي. نو په دې اساس دغه ویش ډېر مهم دی چې باید ژبه ټوله سره بېله کړو او ټوله ادبي او عادي ژبه سره بېله وڅېړو. دا یوه بله درېیمه مقاله پښتو ژبه پیدایښت او د ودې بهیر او پړاوونه. په دې کې شروع دا ده چې پښتو چیرې پیدا شوه، څه وخت پیدا شوه، څنګه پیدا شوه. دا ډېر درانه سوالونه دي، ځواب نه لري، لیکن کوم څه چې ما پیدا کړي دي په غوږ کې دلی. مثلا لومړی په دې کې ماغه د ژرګون او زرغون مسله ده.
نو دا مسله استاد جالبه ده. دغه
دا داسې ده چې زه په یو شپږ اوه کاله مخکې امریکې ته تللی وم. هلته زما یو دوست و، میراج الدین پټان، خدای دې وبخښي، دلته بیا راغلی و. د خوست والي و، د غزني والي و. نو هغه راته وویل چې راځه، دلته د ایرانیانو یو کتابتون دی، ډېر ښه کتابونه پکې دي چې ورشو. نو ویرجینیا ته ولاړو، هلته د ایرانیانو کتابتون و. ما کتابونه کتل، په یوه کتاب مې سترګې ولګېدلې، پرې لیکلي و ژرګون. دې ژرګون کلمې داسې زه ور جذب کړم، پښتو راته ښکاره شول، زه ور کش یې کړم چې وامېړه وا دا د یوه خدایګوټ کیسه وه چې زرګونه کاله مخکې. تاسو پوهیږئ چې د خدایګوټو دوره د انسانانو په عرف کې دا ده چې دوی د انسانانو نه مخکې په دنیا پاچاهي کړې ده، او خدایګوټو دوره وه. نو دا د خدایګوټو د دورې یو کتاب و، د ژرګون په نامه یو څوک دی چې نه زره کاله مخکې یو خدایګوټی دی، نه زره کاله مخکې ژوند کړی. چې پاڼه مې واړوله، په بله پاڼه کې لیکلي وو چې د ده شاګرد زرغون نومېده. دغه کلمې زه ور جذب کړم، او بیا مې چې نور کتاب پسې ولوست، نور نومونه هم پکې پښتو ښکارېدل. مثلا د ژرګون و زرغون په وخت کې لومړني انسانان پیدا کېږي، د خوږه او خوږه په نامه، لکه آدم و هوا غوندې. بیا مثلا یو ځنګل دی، هغلته دي ژرجن ځنګل، یعنی زیر ځنګل. نو دغه نومونه ټول پښتو. ما دې ته پښتني استوره نوم ورکړ، او دغه مې دلته یاده کړې ده.
دا کتاب په دری لیکل شوی که دری ته ژباړل شوی؟
دا دې سړي دری ته ژباړلی، لیکن منبع یې نه ده ښودلی. یعنې ده د یو زړې استورې نه دا رااخیستی دی، دا یې رااخیستی دی او په فارسي لیکلی دی. او دا سړی ایرانی دی، په آلمان کې اوسي، په آلمان کې چاپ کړی. او دې ټیکې ته چې مثلا دا چې دا نومونه پښتو دي، په دې شیانو دی نه دی خبر. د مغه استوره چې د هرې منبع نه یې اخیستي، هغه یې هوبهو کټمټ او بې تصرفه رااخیستي. نو ځکه په دې اساس په دې کې د هېڅ هغه ځای نشته دی، د تقلب ځای. نومونه دي، ما قاموسونه پسې وکتل، د نورو ژبو په قاموسونو کې دا کلمې نشته،
یعنی ژرګون او زرغون.
او حتی جالبه دا ده چې د زرغون ترجمه د ژرګون له خولې شوې ده. ژرګون وایي چې زرغون د رڼا په لور په بیړه تلونکي ته وایي. موږ و تاسې مه غوښي ته چې د مځکې نه راوځي، زرغونېږي او د رڼا په لور، د لمر په لور روان وي، هغو ته زرغون وایي. نو په دې ترتیب دغه جالبه و، دا مې پکې یاده کړي. د هغو نه وروسته بیا ویدي سرودونو ته راغلی یم. په ویدي سرودونو کې د پښتنو نومونه راغلي درې نیم څلور زره کاله مخکې. مثلا د پخت نوم په اوستایي سرودونو کې دی، د بړیسا نوم چې اوس بړیس ورته وایو، دا په ویدي سرودونو کې دی. اپاریتي د اپریدي نوم، اسپزی د یوسفزي نوم، وردیکا د وردګ نوم، او علاوه د دې نه د سیندونو نومونه، هیتامینتو د هلمند سیند، کرومو د کرمې سیند. دا د پښتنو د پښتني سیمو نومونه چې په سرودونو کې راغلي، دا راغلي. د هغو نه وروسته بیا په ډبرلیکونو کې دا مسایل راغلي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې دوه نیم زره کاله مخکې په میخي خط پښتو راغلي. وروسته له هغې د سره کوتل په کتیبه کې پښتو کلمې راغلي، د رباتک په کتیبه کې راغلي. وروسته له هغې د روزګان په کتیبه کې یو ډېر مهم ټکی راغلی، شازوی. شازوی دا د یونانی ځای دی، دې ته درې ټکي ورکړي، لکه موږ چې هې ته درې ټکي په سر ورکوو او څې ځنې جوړوو. او د شازوی کلمه ده، او د شازوی کلمه ډېره زړه ده. موږ اوس نه وایو، موږ اوس شاهزاده وایو، فارسي هم شاهزاده وایي. په فارسي کې دا کلمه شاپور وه پخوا، په پښتو کې شازوی وه. شاپور هم د پښتو فارسي شریک دی، ځکه موږ ماغه بور لرو په پښتو کې، تربور، بوره. نو په دې اساس په دې راغه کېدلی یم. بیا وروسته نور څه انکشافات چې شوي په پښتو کې اکاډمۍ ورته جوړې شوې، هوتکیانو روزلي، امان الله خان روزلي، دغه سلسله مې را تعقیب کړي. هغه درې پوښتنې چې پښتو له کومه شوه چیرې وه، هغو ته مې غوښتي دي چې یو اندازه ځواب وویل شي.